Radio.
السلام علیکم سهار په خیر وخت په افغانستان کې د سهار او بجې شوې د امریکا غږ آشنا رادیو پروګرامونه ختم شول دا د صفی الله ستانکزای مو د ازادي رادیو لمړنۍ سهارنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست وایم ما سره دغه پروګرام تخنیکی چارې سید قادر جلالوف مخته وړي نن چهارشنبه ده د 1990 لمریز کال د جوزا خبرګولې 14مه د 2013 کال د جون 16مه ده وړاندې په پروګرام کې اورئ چې نن د سبا د بلجیم په پلازمینه برسل کې د ناټو په مقر کې د دغه ساز زمان د دفاع وزیرانو غونډه ده او د افغانستان پر امنیتي وضعیت خبري کیږي. د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور احمد پښتین ازادي راډیو ته په ځانګړې مرکه کې ویل د دوی پر ملګرو بریدونه هغو طالبانو کړي چې د پاکستان پوځي ملاتړ کوي. دا او نور مطالب د افغانستان سیمې او نړۍ تر خبرونو وروسته. مهم خبرونه مدادی د افغانستان د ملي امنیت شورا دغه هیواد ته د عربي متحده اماراتو پوځي سلاکارانو استول کېدل تایید کړل. د کرکټ ملي لوبډلې له بنګلاديش نه د دریو لوبو سیریز په دوو بریاوو وګاټه او ایران وایي د ملګرو ملتونو اټومي اداره خبره کړې چې په دغه هیواد کې د اټومي تاسیساتو پر بنسټونو کار دوام لري. پوره خبرونه د افغانستان د ملي امنیت شورا دغه هیواد ته د عربي متحده اماراتو د نظامی سلاکارانو استول کېدل تایید کړی دی. د ولسمشر د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوی ازادي راډیو ته ویل چې په دې اړه پرون سه‌شنبه ماښام په ار کې د ملي امنیت د شورا په غونډه کې توافق وشو. د ښاغلي مرتضوی په خبره تر اوسه پورې افغانستان ته د عربي متحده اماراتو د نظامی سلاکارانو د استول کېدو دقیق وخت او شمیر نه دی نهایي شوی. دا خی وروسته مشخص شي. خو د ملي امنیت شورا دا موضوع تایید کړ چې هغوی د سلام مشورې او روزنې په برخه کې حضور لري. د ولسمشر اشرف غنی د ویان مرستیال ښاغلي مرتضوی زیاته کړ چې د عربي متحده اماراتو نظامیان به د ناټو د قاطع ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې دنده ترسره کړي. دا مهال په افغانستان کې نږدې 15,000 نړیوال سرتیري حضور لري چې ډېری امریکایان دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د رای ورکوونکو د نوملیکنې لپاره د معلوماتو زیرمه یا ډیټابیس به د انتخاباتو شفافیت په بشپړه توګه تضمین کړي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون یو غړي سید حفیظ الله هاشمی ازادي راډیو ته وویل له دوه ورځو راهیسې په ډیټابیس کې د نومونو ثبتول روان دي او ولایتونه هم له دې سیستم سره تړل شوي دي. دقیقاً دا سیستم د انټرنیټ لاري کار کوي. اپلیکیشنونه جوړ شوی او ولایتونو ته ورکل شوی دي څو هغوی معلومات په سیستم کې زیرمه کړي او له مرکز سره ارتباط ونیسي. په مرکز کې د معلوماتو زیرمه یا ډیټابیس دا ټول معلومات له ځان سره ساتي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د غړي همدارنګه ویل د دوشنبه د ورځې تر ماښامه پورې 5,100,000 کسانو په راتلونکو انتخاباتو کې د رای ورکولو لپاره نوم لیکنه کړې وه. د سید حفیظ الله هاشمی په وینا د رای ورکوونکو د ډیټابیس وروسته به ورته سیستم د انتخاباتو د کاندیدانو لپاره هم جوړ شي چې یوازې د کمیسیون باوري کسان به ورته لاسرسی ولري. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې بنگلاديش ته له دې هیواد سره په خپل دویم لوبه کې په شپږو وکټو ماته ورکړه او سیریز یې ترې وګاټه. د افغانستان په کوربهتوب د دواړو هیوادونو د شلاوریزو لوبو د لړۍ دویمه لوبه پرون شپه د هند د رادون په راجیو ګاندي لوبغالي کې وشوه. بنگلاديش لومړی د توپوهنې پریکړه وکړه او په شلاورونو کې د اتو لوبغاړو په سوځېدو افغانستان ته 15 منډې هدف وټاکه. افغانستان د 13 اور په پای کې د څلورو لوبغاړو په سوځېدو ټاکلی هدف پوره کړ او په دې توګه له بنگلاديش څخه د دې شلاوریزو لوبو دویمه سیالی هم وګټله. د بنگلاديش او افغانستان د لوبډلو دویمه دریمه او وروستۍ لوبه د جون په 10 نیټه یعنی د پنځمې پر ورځ په همدې لوبغالي کې ترسره کیږي. د یادونه ده چې د پرونی لوبې د غوره لوبغالي جایزه هم راشد خان ته ورکړل شوه. هغه څلور وکټې واخیستې. ایران وایي د ملګرو ملتونو د اټومي چارو ادارې ته خبر ورکړی چې په دې هیواد کې د اټومي تاسیساتو پر بنسټونو کار دوام لري. د ایران د ولسمشر مرستیال او دغه هیواد د اټومي انرژۍ د ادارې مشر علي اکبر صالحی په ویانا کې وویل هغه طرحې چې تهران یې لري د 2015 کال د اټومي تړون څخه سرغړاوی نه دی. د ښاغلي صالحی په وینا د نړۍ له پیاوړو هیوادو سره د ایران د اټومي موافقې پر بنسټ به د تهران اټومي فعالیتونه محدود پاتې شي. خو د ایران د اټومي انرژۍ د ادارې مشر وویل هیواد کولی شي په یو نیم یا دوه راتلونکو کلونو کې د یورانیمو د غنی کولو وړتیا 190 SWU کچه ته ورسوي. SWU د یورانیمو د ایزوتوپونو د جدا سازۍ لپاره واحد دی چې د ایران په وینا د دې هیواد درې ستر اتومي تاسیسات په همدې اندازه غنی سازۍ ته اړتیا لري. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیره میاشت له ایران سره د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو له اټومي تړونه د امریکا وتل اعلان کړه او ویل چې په دغه هیواد بندیزونه پیلوي، خو 15 نور لاسلیک کوونکو هیوادونو لکه بریتانیا، جرمني، فرانسې، چین او روسیې ویلي دغه تړون ته به ژمن وي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو اروپا ته د خپل سفر په ترڅ کې فرانسې ته رسیدلی. بنیامین نتانیاهو د سه شنبې په ورځ د فرانسې له ولسمشر ایمانویل ماکرون سره وکتل. د ایران د اټومي موافقې په اړه بحث د دواړو مشرانو د خبرو اترو د اجنډا په سر کې و. د فرانسې ولسمشر د اسرائیل له صدر اعظم سره په ګډه خبري غونډه کې خبرداری ورکړ چې د سیمې هیوادونه منځني ختیځ نه نارامه کوي او دغلته دې د ثبات په اړه فکر وکړي. نتانیاهو هیله من دی چې فرانسه، بریتانیا او جرمني به وهڅوي چې د ایران سره د 2015 کال اټومي تړون په ګټه نه دی، خو اروپایي مشرانو لا دمخه ویلي لاټومي توافق څخه نه وځي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي هیواد پر هغو ټولو ستونزو برلاسه شوی چې په دې هیواد د لویدیځ له بندیزونو وروسته رامنځته شوي. پوتین ویانا ته د سفر په ترڅ کې د خپل اتریشي سیال سره په یو خبري غونډه کې وویل له روسیې د بندیزونو لرې کول به د دې سبب شي چې لویدیځ هیوادونه ګټه وکړي. دی وایي ټول هغه اقدامات چې موږ یې بندیزونه ګڼو د دواړو خواوو په تاوان دي، هم د هغو چې بندیز پرې لګېدلي او هم د هغو چې دا بندیزونه یې لګولي، نو له همدې کبله ټول د بندیزونو د لرې کېدو لیوالتیا لري. د امریکا متحده ایالاتونو، اروپایي ټولنې او یو شمېر نورو لویدیځو هیوادونو پر روسیې وروسته له هغه بندیزونه ولګول چې دې هیواد د 2013 کال کې د اوکراین څخه د کریمیا ټاپو وزمه لاندې کړه او د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون پالو ملاتړ وکړ. خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼې www.azadiradio.com او فیسبوک باندې لوستلی شئ. وړاندې په پروګرام کې اورئ د ناټو دفاع وزیران سبا غونډه لري او د افغانستان امنیتي وضعیت ارزوي.
The ministerial will end with a meeting on Afghanistan.
The NATO دفاع وزیران په ځانګړي ډول د افغانستان پر امنیتی وضعیت خبرې کوي او د غوښتنې تر ماموریت ترسوي.
جمهوری ریاست وای د بشری حقوقو بلاک میسون ته دند سپارل چې د پروان د زندان چې په خوا د بګرام زندان یادې ده څار نه وکړي. له منظور احمد پښین سره مو ځانګړي خبرې کړې دي. د وای په ملګروي هغو بری طالبانو بریټ کړي چې د پاکستان فوج یې ملاتړ کوي.
کله دوی نام ورکړي چې ګروپ طالبان، کله ورکی چې امن کمیټي، پټول نه زیات مرګونه دغه خلکو کړی دي.
یو ځل بیا سلام او سهار په خیر اوریدونکو ته چې تازه له موږ سره یو ځای شوي تاسو ازادي راډیو ته غوږیست. راځو لومړی مطلب ته. د بلجیم په پلازمینه بروسل کې د ناټو دفاع وزیران په ځانګړي ډول د افغانستان امنیتي وضعیت ارزوي او د غوڅ ملاتړ د ماموریت پر اغېزمنتوب بحث کوي. په دې غونډه کې به افغانستان ته د نورو بهرنیو سرتیرو د استولو پر موضوع هم خبرې وشي. احمد شیبر له بروسل له نور تفصیل سره.
د ناټو دفاع وزیران د افغانستان د روان امنیتي وضعیت په اړه بحث کوي. د دې غونډې په درشل کې د ناټو مرستیال ویاند پیرس کزالی تیر شپه ازادي راډیو ته په بروکسل کې وویل
د
ناټو دفاع وزیران په ځانګړي ډول د افغانستان پر امنیتي وضعیت خبرې کوي او د غوڅ ملاتړ ماموریت ترسوي. همدارس دفاع وزیران له افغان ځواکونو سره د مالي مرستو پر ادامې چغی شي. د وزیرانو دا غونډه د پنځشنبې او جمعې په ورځو د ناټو په نوې ودانۍ کې چې تر $1 میلیارډ ډیر لګښت پرې شوی دی ترسره کیږي. تمه ده چې د ناټو د 9 غړو هیوادو دفاع وزیران او د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې د غړو هیوادو دفاع وزیران د جمعې په ورځ د جون په 8 د افغانستان په اړه بحث وکړي. په دې غونډه کې د افغانستان دفاع وزیر طارق شاه بهرامي او په افغانستان کې د امریکا یو ناټو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن، همدارس په افغانستان کې د ناټو جګپړې ملکي استازی کورنیلیوس چمرمن هم برخه اخلي. د ناټو د دفاع وزیرانو په غونډه کې افغانستان ته د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې د نورو بهرنیو ځواکونو د لیږلو مسله هم څېړل کیږي. بریتانیا، جرمنی او چک جمهوریت ورلمخه ویل دي چې افغانستان ته به یو شمیر نور سرتیری واستوي او پر دې به خبر وکړي. د غوث ملاتړ ماموریت د ناټو او د هغوی د شریکانو له لوري د 2015 کال د جنوري په لومړۍ نیټه پیل شو او هدف یې د افغان ځواکونو روزل، هغوی ته سلام مشوره ورکول او مرسته رسول دي. د دې ماموریت په چوکاټ کې ناټو او شریکان اوس په افغانستان کې تر 15,000 ډیر سرتیری لري. د ناټو دفاع وزیران او د دوی شریکان په داسې حال کې د افغانستان پر امنیتي وضعیت خبرې کوي چې د کابل په ګډون په یو شمېر ولایتونو کې عادي خلک امنیتي وضعیت ته اندېښمن دي. د دوشنبې په ورځ یو ځان وژونکي په کابل کې د نشتې 2,000 دیني عالمانو پر غونډې برید وکړ چې وطنه یې ووژل. داعش ته د حملې مسؤلیت منلی دی. دینی عالمانو په خپله اعلامیه کې انتحاري بریدونه حرام وبلل او پر طالبانو یې غږ وکړ چې د افغانستان د حکومت د سولې وړاندیز ته مثبت ځواب ورکړي. خو طالبانو د اپریل په وروستیو کې د خندق په نوم د پسرلنیو عملیاتو له اعلان سره خپل بریدونه زیات کړي دي. احمد شیبر، بروکسل، د ناټو مرکز.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي راډیو ته غوښتل جمهوری ریاست د افغانستان د بشري حقوقو خپل کمیسیون ته دند سپارلې چې د پروان د زندان څارنه وکړي. په دې اړه د سیشنبې په ماښام د ملي امنیت په شورا کې هوکړه وشوه چې د افغانستان د بشري حقوقو خپل کمیسیون د ملي امنیت شورا له دفتر سره د دې زندان د څارنې لپاره نږدې کار وکړي. د پروان زندان چې پخوا د بګرام زندان یادې د یو له هغو زندانونو څخه دی چې مسؤلیت د امریکایي ځواکونو په غاړه او اوه کاله مخکې افغان لوري ته وسپارل شو. تر دې مخکې د بشري حقوقو د څار په دې زندان کې د زندانیانو سره د ناوړه چلند او شکنجې د څو پیښو په اړه راپورونه ورکړي. په دې اړه تفصیل د اجمالاند په ریپورت کې.
د پروان د زندان د څارنې په اړه د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د څارنې هوکړه لیک په درې مادو او یو ویش فقرو کې ترتیب شوی. له زندانیانو سره د چلند په اړه د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د څارنې څرنګوالی، د زندان څخه د څارونکو د لیدنې او د هغو د امنیت په برخه کې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون، ملي امنیت د شورا او دفاع وزارت ترمنځ د همکارۍ د میکانیزم مشخص کول او د پروان د زندان د وضعیت د ښه کېدو په اړه د کمیسیون لخوا چارواکو ته مشخص وړاندیزونه برابرول په دې هوکړه لیک کې مهم ذکر شوي موارد دي. دا ولسمشر د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
کمیسیون مستقل حقوق بشر یک نظارت دوامدار
است. غلی مرتضوی وایي د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون به د پروان د زندان او توقيف ځای دوامدار څارنه کوي. د هغه څه دي چې د افغانستان د اساسي قانون او د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د تشکیل او وظایف او د قانون پر بنسټ ترسره کیږي. د هماغو نړیوالو ژمنو پر بنسټ چې موږ یې لرو، د افغانستان د ملي امنیت د شورا او د افغانستان د دفاع وزارت سره د دې کمیسیون یو هوکړه لیک هم ترتیب شوی دی. د پروان زندان او توقيف ځای د باګرام هوایي اډې ته نږدې پروت دی چې وخت په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو مهم زندان ګڼل کېده. خو کاله مخکې مسؤلیت افغان ځواکونو ته وسپارل شو او نوم یې هم له باګرام زندان څخه د پروان پر زندان بدل شو. تر 2011 میلادي کال مخکې په دې زندان کې د شکنجه او د بندیانو سره د ناوړه چلند په اړه د خبرو شوو ریپورتونو له کبله دا زندان د کیوبا د ګوانتنامو او یا د عراق د ابو غریب زندان ته ورته ګڼل کېده. خو اوس وضعیت دغه ته بدل شوی. اټکل کېږي چې دا مهال په پروان زندان کې تر 400 زیات زندانیان بندیان دي. د پروان د والی ویانده وحید شاهکار وایي د زندانیانو شمیر خی بدلون عمومي. بیرمن شاکر د زندانیانو سره د زندان ساتونکو د چلند په اړه ازادي راډیو ته وویل
مو زندانیو از نزدیک ندیدیم.
دا وایي موږ د زندان له نږدې نه دی لیدلی، خو هغه څه چې له نورو او چارواکو ما اوریدلې دي په هره برخه کې د زندانیانو ستونزو ته پاملرنه شوي او هغوی د زندان د مسؤلینو په چلند قناعت لري. خو اوس به د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون څارونکي وکولی شي په اسانۍ په دې زندان کې د بندیانو د ساتلو وضعیت وګوري او معلومه کړي چې څه ستونزې لري او ستونزې او غوښتنې یې له امنیتي ادارو سره شریکې کړي. همدارنګه ټاکل شوی چې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون به د زندانیانو سره د چلند په برخه کې د پروان د زندان مسؤلینو ته ځینې روزنیز پروګرامونه هم عملي کړي.
جوان آزادی
خزینه پر اجازه نور کی چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
په هنه
زمون په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مونږ پس مګه کینو.
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او FM 100.5 صفه.
وخت په افغانستان کې د سهار اوه بجې او پنځلس دقیقې کیدونکې دي. ورزو د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرو ته نوریاس نوري دغه مطبوعات کتلي.
ډیرو نړیوالو ورځپاڼو په کابل کې پر دیني عالمانو د دوشنبې د ورځې حملې ته پام اړولی دی. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼه تر دې سر لیکلنې چې افغان دیني عالمانو ځانوژونکي حملې ناروا وبللې چې یو ځانوژونکي پر غونډې برید وکړ. په یو مطلب کې لیکي په سلګونو دیني عالمانو په کابل کې په غونډه کې د یوې فتوا په صادرولو سره ځانوژونکي حملې او په دې هېواد کې ولس کلنه جګړه د اسلامي شریعت ضد وبللې چې د دوی په وینا یوازې پکې د مسلمانانو وینې تویېږي. ورځپاڼې په لیکنه په دغه ځانوژونکي حمله کې چې مسؤلیت یې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په غاړه اخیستی، په وژل شوو او ټپیانو کې د دې غونډې څو تنه ګډون کوونکي دینی عالمان هم شامل دي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه د دغې حملې په اړه د مطلب په یوه برخه کې د دینی عالمانو د صادر شوې فتوا په اړه لیکي. دینی عالمانو په دې ټینګار وکړ چې په افغانستان کې وسلوال بغاوت مذهبي اساس نه لري او هغه ځانوژونکي حملې چې اکثره وختونه یې وسلوال طالبان او داعش کوي حرام او په اسلام کې ناروا دي. ورځپاڼې د دینی عالمانو د فتوا او پر هغوی د حملې په اړه د افغان ولسمشر څرګندونې هم راخیستې چې د دینی عالمانو د دې دریځ د ملاتړ تر څنګ د حملې غندنه کړې او هغه د اسلام د ستر پیغمبر پر وارثینو حمله بللې ده. واشنگتن پوسټ لیکي دا د افغانستان په ولس کلنه جګړه کې لومړی ځل دی چې د دې هېواد دینی عالمان یوه فتوا صدروي چې په هغې کې د جګړې لښکېلو خواوو د جګړې د درېدو د اور بند ټینګېدو او د سولې د خبرو د پیلېدو غوښتنه کوي. د واشنگتن پوسټ په لیکنه د افغانستان د دینی عالمانو د شورا غړي او د ولسمشر غنی سلاکار عنایت الله بلیغ د غونډې ته د وینا په یوه برخه کې په دې ټینګار وکړ چې دینی عالمان په افغانستان کې د بهرنیو پوځیانو د حضور ملاتړ نه کوي او دوی ته پکار ده چې یوه لویه غونډه جوړه او پکې په دې هېواد کې د جګړې د پای ته رسېدو لارې ولټوي. وسلوالو طالبانو چې له دې مخکې د افغانستان له حکومت سره د سولې د خبرو وړاندیزونه رد کړي، د دینی عالمانو دغه فتوا هم رد کړې ده.
مننه چې تر دې دمه مو ازادي راډیو ته غوږ نیولې. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور احمد پښتین وایي په ملګرو یې هغو طالبانو بریدونه کړي چې د پاکستان پوځي ملاتړ کوي. هغه د خبرې له ازادي راډیو سره په یو ځانګړې مرکه کې وکړې. له منظور پښتین سره د غورځنګ په وړاندې د پروتو ستونزو او د پښتونونو د حقونو په سر د هغوی د روان مبارزو په اړه ملالې بشیر خبرې ورسره کړې.
د پاکستان د پوځ ویان تورن جنرال آصف غفور په خبري کانفرنس کې ویل چې ټول ورکستوي کسان پوځي او استخباراتي ادارو نه دي پورته کړی. ستاسو دې خبرې ته څه جواب دی؟
څومره ورک خلک دي دلته په پښتونخوا کې؟ دومره زوره ورسوخ نشته چې خلک پورته کوي یا نه دومره ګروپونه شته. دا دوی پورته کړی دی او کدوی نه وی هم پورته کړی. بیا هم د خلکو حفاظت کول د ریاست ذمہ داری ده. بیا هم د زمونږ پر ریاست دوا د ریاست تیرا وغوړي.
آصف غفور دا هم ویل چې په وانا کې د امن کمیټه کسانو د ذکرې په دې اړه څه وایست؟
د امن کمیټه دا داسې ده چې دا آصف غفور د کوم طالبان ساتي د کله دوی نمبر کې چې ګډ طالبان کله ور کې چې امن کمیټه په ټول نه زیات مرګونه دغه خلکو کړی دي. د عامو خلکو حلالول دا دلته د خلکو وزن خودکشی اچھے دے جی خلق کو کڑی دی. بس صرف کہ دا طالب نام بدنام سو نو دوی نام بر بدل کو امن کمیٹی نام یہ ورکو. نو دا پرون چھ دوی کم پریس کانفرنس کوا آگا دا طالبانو دا ڈیفنس او دفاع دا پارا دوی پریس کانفرنس را وشتے وہ آگا پخپل انداز بنے دای لگیا ہو.
د پوز پم استازی توپ چھ کم جرگا دا شاجی گل پا مشری دا ہوئی سر خبری کم زائی تا ورسی دی؟
سب ځای ته ورسېږي. هغه خو کله زموږ سره معاهده وکړي چې تاسو ته به هېڅ نه وایو، تاسو خپلې جرګې مرکې کوئ او بیا به مونږ خبرې سره کوو. هلته تاسو خو دغه خبره خو دغه آصف غفور وکړله چې په واڼه کښې امن کمیټې د یو شی دي خلک یې وویشتل او دا یې دفاع کوي. او پسې په انګوره ډاک شپ د پی ټی ایم په ریلی باندې هلته چې کوم ایف سی دا ایف سی وینګ 133 هغې په خلکو باندې فایرنګ وکړ چې څلور کسان زخمیان شول او یو شهید شو. نو په یو خوا باندې دا کار روان دی، په بل طرف ته بالکل چې مونږ دا وینې او لاسونه په هسپتالونو کښې ناست وو. نو د شاجي ګل له اړخه کال وشي چې چېرته ناست یسه چې لږ ګپ شپ ولګوو چې جرګه وکړو. بېکي هغه ټوکې یې شروع کړي دي. مذاکرات یې په دیارلس ورلس ځایونو کښېنولي وو خلک. مونږ به کله یو ځای وو کله به بل ځای وو. دوی اوس هم د پښتنو نه ګپ جوړ کړی دی. دوی اوسم لاده د پښتنو د وینې تویول چې کومه پالیسی دی په یوه باندې قائم او دائم دی.
تاسو وارنا او انګور ډې ته اشاره وکړه، دی ورستوي پېښ ته پکاتو څومره نوي کسان نیول سوي دي چې پکښ تاسو ملاتړ هم شامل دي؟
په اسلام آباد کې او د کسان ملاتړ زمونږ پرون د اسلام آباد پولیس نیولې دي چې تر اوسه پر بندیان دي. هغه نه دوی جج ته پیش کړل، نه یې مجسټریټ ته پیش کړل، نه یې د وکیل موقع ورکړه، بس ډایرکټ یې هغه ته اډیاله جیل ته یوړل او په څوارلس ورځې ریمانډ یې ورکړل. دغه هلته شروع کړی دي او په واڼکښې ټوټل سلو شپږ باندې څلوېښت کسان زخمیان وو، په هغه کښې ورسره پنځه شهیدان وو، په انګوره ډکښې هم پنځه زخمیان وو، یو شهید وو. دا د دوو درو ورځو کښې چې کوم نیول دي، شهیدان دي او زخمیان دي، دغه کار لګیا دی.
د منظور احمد پښتین د ځانګړي مرکې یوه برخه مو واورېده. دغه مرکه به په بل پروګرام کې تاسو ته بشپړه خپره کړو. هغه وویل چې د ملګرو باندې په واڼه او نورو سیمو کې بریدونه هغه طالبان کوي چې د پاکستان پوځ یې ملاتړ کوي. په واڼه کې چې د منظور احمد پښتین یو ملګری او د غورځنګ یو بل بنسټګر علي وزیر اوسېږي، هلته طالبانو بریدونه کړي او ویل کېږي چې پوځ هم په سیمه کې لیدل شوی دی. وسم ورزو روزګان ته. په روزګان کې موټر چلوونکي شکایت کوي چې د کندهار روزګان په لویه لار باندې ماینونه ښخ شوي او دوی نشي کولی چې په ازادانه توګه باندې تګ راتګ وکړي. دوی وایي چې دغه چارې پر کاروبار هم منفي اغېز کړی. چارواکي وایي چې د ستونزې د حل لپاره کارونه کړي دي او نتیجه به یې وروسته معلومه شي. په دې اړه شریف الله شرافت یو رپورټ جوړ کړی.
له اروزګانه کندهار ته او یا هم د افغانستان نور ولایتونو ته به اوس د دولت یو عادي مامور هم د هوا له لارې ځي، ځکه که د ځمکې له لارې په موټرو کې لاړ سي ژوند یې په خطر کې دی. دغه خبرې په اروزګان کې دولتي مامورینو ازادي راډیو ته وکړې.
زه خپل په دولت کې یو کس یم، یو مامور یم. زه نسم کولی چې دغه د کندهار څخه اروزګان ته ولاړ سم او یا هم یا خپل ماشومان یا مریضان یوسم. نو بس یوه لامل دی چې هغه موږ پر دغه لار تلای سو، هغه د هوا د لارې څخه نه یو شرکت شته.
د دغې لارې پر سر له پرتو نامنۍ څخه موټر چلوونکي هم اوس تر پوزې راغلي دي او وایي چې د یادې لارې نامنه کېدو یې پر کاروبار منفي اغېزې کړي.
زه ډریور یم، صدیق الله نومیږم. موږ خو دا هم نه جوړ کړي چې لار مو بنده ده، سپارې مو نشته. تقریبا میاشت مو تېره کړې چې لمبر نه رارسېږي، سپارې کښ دی، څوک په دې لاره نه ځي.
لاره مو یوه د حکومت مو دوه درې رقمه پرې کېږي چې باندې ورسې، یا بلا د حکومت په لاس کې، بیا د طالب په لاس کې. د نیمې لارې پورې ولاړ سي ګورو، بیا وایي لاره بنده سوله د حکومت په لاس کې سوه. د حکومت پر لاره باندې ورسې، وایي لاره بنده سوله د طالب په لاس کې سوله.
دغه موټر چلوونکي له وسلوالو طالبانو او دولت څخه غوښتنه کوي چې په خپلو منځونو کې دې د سپار په توګه نه کاروي او لاره دې ورته خلاصه کړي. د اروزګان امنیتي مسؤلین بیا په خپل اړوند ساحه کې خلکو ته د امنیت ډاډ ورکوي، خو وایي چې د کندهار په مربوط ساحه کې معلومات نه لري. بلخوا بیا د کندهار امنیتي مسؤلین د خلکو خبرې تاییدوي، خو ژمنه کوي چې یاد لاره به ډېر ژر د ترافیکو پر مخ خلاصه کړي. د دغه ولایت د امنی قمانداني ویان زیاد دورانی ازادي راډیو ته داسې وویل.
دغه لاره په رښتیا هم مشکلاتو په خاطر باندې هلته په ساحه کې زموږ د پولیسو یو لن مستقل عملیات اوس مهال ادامه لري او د روژې بعد ورته اراده لرو چې یو ګډ عملیات پیل شي. دغه لاره یادو متاثرینو پر وړاندې چې اروزګان کندهار ته تګ راتګ یې پر وړاندې خلاص شي، خو اوس مهال یو نیم کوچني عملیات مو هم ادامه لري. دغه لاره کې یوازینی مشکل د تشکیلاتو د پرسونل دی. دغه ځای دپاره زموږ کنډکونه اوس مهال آماده شوي دي او انشاءالله ډېر ژر به
وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. د اروزګان او کندهار ترمنځ دغه لویه لاره چې د اروزګان د خلکو لپاره د انسان د ستوني په څېر حیثیت لري، له تېرو شپاړس کلونو راهیسې د دغه ولایت خلک د رغولو او د امنیت غوښتنه کوي، خو لا هم دولت نه دي توانېدلی چې دغه لاره ورغوي او امنیت یې خوندي کړي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو. د اروزګان او کندهار ترمنځ لویه لاره.
آزادی رادیو تغوگونیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کری.
هم مرانه چې تر دې دمه مو ازادي راډیو ته غوږ نیولی. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په دولس شپږ نیمه منځنۍ څپه افم سل اشاره پنځه باندې اورېدلی شئ. په کوزه پښتونخوا کې د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشر منظور پښتین وایي په داسې حال کې چې په بېلابېلو سیمو کې د دې غورځنګ ملاتړي ځورول کېږي او بریدونه پرې کېږي، له پاکستاني ریاست سره مذاکرې کومه نتیجه نه ورکوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل په وانا کې د دوی په ملګرو کوم وسلوال برید شوی، هغو طالبانو کړی چې د پاکستان پوځ ملاتړ کوي. تفصیل لاجملاند په ریپورت کې.
د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشر منظور پښتین ازادي راډیو ته په یوې ځانګړې مرکې کې وویل نه یوازې چې پاکستاني پوځ د دوی غوښتنې نه دي منلي، بلکې په ټول پاکستان کې د دوی پر ملاتړو فشارونه زیات کړي. نوموړي ویل یوازې په تیرو درې ورځو کې په واڼه او انګورو اډه کې د دې غورځنګ پر پلویانو بریدونو کې شپږ کسان وشل شوي او تر څلوېښتو زیات نور ټپیان دي.
اسلام آباد شي او دېش کسان او ملاتړي زمونږ پرون د اسلام آباد پولیس نیولې دي چې تر اوسه پر بندیان دي. هغه نه دوی جج ته پیش کړل، نه یې مجسټریټ ته پیش کړل، نه یې د وکیل موقعه ورکړه، بس ډایرکټ هغه ته اډیالوجل ته یوړل او په څوارلس ورځو ریمانډ یې ورکړل. دغه هلته شروع کړی دي او په واڼه کښې ټوټل سلو شپږ باندې څلوېښت کسان زخمیان وو، په هغه کښې ورسره پنځه شهیدان وو، په انګور اډه کښې هم پنځه زخمیان وو، یو شهید وو. دا د دوو درو ورځو کښې چې کوم نیول دي، شهیدان دي او زخمیان دي. دغه کار لګېد
منظور پښتین د پښتون ژغورنې د غورځنګ د بل مشر علي وزیر په اړه چې په واڼه کښې پرې برید شوی وویل هغه لا هم په واڼه کښې دی او خوندي دی، خو د عارف په نوم د کورنۍ یوازینی زلمی یې ټپي دی. دا پاکستان د پوځ د ویان د هغه څرګندونو په اړه چې په واڼه کې د پښتون ژغورنې د غورځنګ پر پلویانو برید د امن په نوم د ځایي کمیټې غړو کړی منظور پښتین وویل
د امن کمیټې دا داسې ده چې دا اسف غفور دی چې کوم طالبان ساتي، دته کله دوی نام ورکړي چې ګډ طالبان، کله ورکړي چې امن کمیټې. په ټول نه زیات مرګونه دغه خلکو کړي دي، د عامو خلکو حلالول، دا دلته د خلکو وژنې خودکشي اچي د دې خلکو کړي دي. بس صرف چې کله د طالب نام بدنام شو نو دوی نام ور بدل کو، امن کمیټي نام یې ورکړو.
منظور پښتین ازادي راډیو ته وویل په داسې حال کې چې د دوی د غورځنګ پر فعالانو بریدونه کېږي او ملاتړي وژل کېږي، ټپیانېږي او یا بندیانېږي، د پاکستان پوځ سره ښایي د جرګو له لارې مذاکرات دوام ونه کړي.
د افغانستان د ملي امنیت شورا د هیواد ته د عربي متحده اماراتو د نظامي سلاکارانو استول کېدل تایید کړي دي. دغه سلاکاران به د ناټو د غوڅ ملاتړ په چوکاټ کې دنده ترسره کړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي درې رای ورکوونکو د نوملیکنې لپاره د معلوماتو زیرمه یا ډیټابیس په د انتخاباتو شفافیت بشپړه توګه تضمین کړي. د کرکټ ملي لوبډلې له بنګلادیش سره د دریو لوبو سیریز وګټه. دغه شپه افغانستان دویمه لوبه هم له بنګلادیش وګټله او تمه ده یوازې یوه لوبه سبا وکړي. ایران وایي د ملګرو ملتونو د اټومي ادارې ته خبر ورکړی چې په دې هیواد کې د اټومي تاسیساتو پر بنسټونو کار دوام لري. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو اروپا ته د خپل سفر په ترڅ کې فرانسې ته رسېدلی. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي هیواد یې پر هغو ټولو ستونزو برلاسی شوی چې په دې هیواد د لویدیځ له بندیزونو سره رامنځته شوي. ازادي راډیو ته غوږ یاست.
د ژوند رنګونه.
نثار احمد د کابل اوسیدونکی یم.
نثار جان، لاره ته چې څومره راضی د خپل کورنۍ نه د مور پلار؟
راضی ما تر د اندازې پورې ډیر راضی ما، شکر دی.
یعنی په کوم حالاتو کې راضی؟ چې در سره کړی دی دغه ته قصه وکړه چې کوم خواهشات، کوم حقوق در کړی چې تر راضی؟
زه د کور مشر یم، یعنی د پلار مشر زوی ما. کوم حق حقوق چې ما ته پلار را کړی دی زه د هغه نه ډیر راضی ما، او همدغه چې ما خپل کوم موقع چې مساعده کړی دی نو زه شکر دی الحمد الحمدلله. زه د کور مشر یم، مانه کشران ټول چې دي ما ته احترام کوي. زه مې چې څنګه د پلار احترام کوم، د مور احترام کوم، همدغسې زما نور کشرونه ورونه ټول ویني ما ته، هغې هم ما ته همدغسې احترام لري.
یعنی دا کوم متقابل احترام چې په کورنۍ کې ده هغه ستاسو په کور کې شته. څومره یو ځوان ته البته دغه ګټور تمامېږي چې مور پلار هغه ته حق ورکړي، خپل حقوق ورکړي او هغه ته ښه مسؤلیت ورکړي او تر څنګ یې صلاحیت هم ورکړي؟
دا خو داسې ده چې څومره مثلا کولی شي یو کورنۍ کې څومره اعتبار وي، څومره په یو بل سره په مینه په اتفاق ژوند وکړي، هماغومره دا غژوند خ مختزی او پرمختګ کوي. نو ما ته چې کوم حق حقوق پلار ته راکړي دي، هم همدغه رقم چې زه په هر کار کې زه مشوره کوم پلار څخه، ما مسلات اخلم مثلا یا دغه کار کوم دغه، بیا زه خپله مثلا ګورم چې پلار مې دغه کار نه خوښیږي یا تبه نه لګي، زه هغه کار نه کوم.
مننه چې د ازادي راډیو لمړنۍ سارانه پښتو خبری خبرونه مو واورید. سلطان محمد سرور استودیو ته راغلی، څو دری پروګرام وړاندې کړی. مهرباني سرور.